درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د اوسنی رادیو د دې سات خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې له راتلونکي چهارشنبه څخه به خپل فعالیت ودروي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. د سفارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د باندنیو چارو وزارت لخوا پیل شوي وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قونسولي چارې شامل دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي چې دا پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږي او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کنوانسیون پر رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. په هرات کې د برښنا د لیږد او ویش څلور پروژې پیل او 15 افتتاح شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دا پروژې چې نږدې 4 میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانستې. د پرانستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته 24 ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچاوی زیاتیږي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقوقو سازمان هنګاو د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقوقو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 102 تنه اعدام شوي دي چې 15 پته افغانان دي. تاکل شوی دی چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 900 کلونو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې وي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 900 کلونو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرونې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې سیالۍ کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نیوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوځول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 18 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. او اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وژلی دی. د اسرائیل پوز د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوز په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات می قبول کی که درمون وکړل لیسه کوم کو زبرشت هغه فاری وزری به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن اتم لسته یله چې تاسو ټول که درمون وکړل لیسه کوم که برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې وو پتن می درنو ځکون کو د سیس مرسته سونن ورځی په ول سم ټولګي کې اتم لسته نو هله چې تاسو ټول به د تیر ورځې لسنه په پراو د کې کړه ول سره ذکر وو سړي او نو لسته چمتو والی ولري روزا کن کنن رس پا اتم لوست که زمرا ستاسو درسی موضوع چی ده پا پانستان که سنه یاو ده هاوی اهمیت ارونده کتاب صفحه لیو اویی من پیل بیتر اتاوی بیسی پی بری هم درنگان رس مرا ستاسو درسی احتاب یم هاگ موضوع گانی چی نن رس بمرا تاس پلوست که ولولو ایبارت دیله نمره پا پانستان که سنه یاو ده هاوی اهمیت دویم لسی سنه یا دریم ماشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگ اهمیت ده هاگ سلور مهم موضوع گانی دی چی نن رس بمرا تاس پلوست که ولولو و پا حق لبایی پا پشوره توگ سر معلومات لاس درانو نستاسو در چولو که در مناغوله لیز دکن که در پرات و جاو دکت پهیله ما هیله دست در لست در پای پر رسر ملتیا و کری او یو سزده کری گوله لیز دکن که در لست در پیل پشی بو که لمره مجاوتاسو پا افغانستان که سنایاو در حقوی اهمیت میجنو که در منز دکن که لکه سنگ چه مجاوتاسو رو بوخیجو سنعت پا خبال یو تولید کون که پالیت دی کم چی در سنعت پا روز مرجمن که پا زیاده کچه سره وست در استفاده واردی مجوه یه لیسو چی سنعت هم در لست پا شکل سره سر ترسول کیجا او هم در ماشین پا وسط سره مختیط تلالیسی نو صنعت انقلاب چی کول را میسه سودی دغه انقلاب د اتلسیم فیری په دویم نیمایی کې په اروپا کې پیل سودی چې د خلکو ژوندانه ته بل بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغییرات راوستل دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنی مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغییر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې درسان کې درمنو وګلالیست کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنی یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي ووسیږي یا هم کرنیز تولیدات ووسیږي هر څه ووسیږي د هغوی لومړنی شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای سو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوغو اجناسو لومړنی بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ تاسو لسته راوړې ده په خپل صنعتي بڼه د صنعتي بڼه څنګه لسته راغلې ده د دې لومړنی بڼه چې وه په خپل یو کوچنی ریشه لرونکي نبات وو چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ سو چې دغه کاغذ کله ترې جوړ سو یعنی لومړنی خامتو کې چې شوه ریشه لرونکي نبات وروسته د ریشه لرونکي نبات څخه پروسس ورباندې اجرا سو چې د پروسس څخه وروسته سمدا وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځېدي چې وسلیات شمېر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی زموږ ستاسو د علم ټوله طریقه چې ده د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپله یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلی دي همدارنګه که درمونه زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشیني صنایعو ارزش زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي نو تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنې د دغه بېلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بېلابېل پړاوونه تېروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تېره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډېرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډېرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاوو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا که چیرې پاش دي لکه غالۍ دي لمسی دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي نو زموږ هیواد بېلابېل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار په رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچیری حکومت دغه برخه ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي وس هم درنو زده کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو قدر منو زده کن که کچیر مراتس از مردگران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ تا متوجه و سیجونو لرغونو زمانه را حیز سخه ده کورنی یا ارتیا و بحرانی و سودگری ارتیا و ده پرکول لپاره از مراتسو پا هیواد که یو شمیر وگری ده لسی سنایو پا وسته سره خبال برزنیزی ارتیا و پرکوی مثلا کچیر لکسرنگ چی مراتس پوهیشو از مردگران هیواد افغانستان 15000 کلن تاریخ لری نو ده هغه وقت را حیز سخه زیاد شمیر کسان د خپل لسی سنایو په واسطه سره خپل د ورځنیو ژوند اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویلی شو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپلو لسی سنایو په واسطه سره پوره کولې. یعنی کلیوالي صنعت یا همکارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له څارویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چینن د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لسې صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلې د هغو له جملو څخه مس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل او همچنان هغه لسی صنایع او محصولات چې له څارویو یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لسی صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لسی صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه چې دي زمرستاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه هم پخپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع پخپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخ ته لاړلې او نور پرمختللې بڼه یې پیدا کړله چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدله چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع په رامنځته کېدو سره کې وده منځته راغلله او پرسوونکي ثبات یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغو سیمو کې بیا ډېر زیات برق یا هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې درنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغو ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشیني تولیداتو احصایه کچیر مراد تاسو دې ته متوجه اوسیږو لکه څرنګه چې مراد تاسو مخکې هم یادونه وکړله زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع مراد تاسو ولوستلې. موږ ویلی سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپېژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شی دی. قدر مونږ د کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي، او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنې که د کچېرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته برسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنینو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کوله، او هغو ځایونو چې ښکلې او تاریخي ځایونه به وه، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وې، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له عمله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتیده، یا هم یو ولی سرچینه جوړه کړې ده، او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادی سرچینه چې ده په خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي، دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړی جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو ښکلې طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتګ وه، چې دغه تک او راتګ د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هېواد کې ګرځندوی کسان زیات شول، او په دغه په واسطه سره زموږ په هېواد کې د اقتصاد په وړ کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار د درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب سوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو، او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو قدرمنو زده کوونکو، د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی، چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو له قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال، په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم، ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم، توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو له قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، لیست کوم کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې مو په تنوي زبرشن خان خاري او زلبه هم تاسو ټول تشرف قص مې ما د ولسم ټولګي جغرافي هم از من اتم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر مزه کوم کو د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمام امده کې ولري. وګړو، لیست کوم کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یې ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو. عبارت دی له لومړی، د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږي. دویم، د هېواد ترانسپورټونو پېژندل. درېیم، مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روزه کن که از مرز تاسو دنن ورزی دلوز لمرنه موضوع چی نن مرز بمرز تاسو اربانی زهد بحث بلو رو عبارت دیلن ده هوایی ترانسپورت به حق لسه پوهیشن نن مرز بمرز تاسو هوایی ترانسپورت بو بیجنو او همچنان هوایی ترانسپورت بز مرز به هیواد که داخل بو بیجنو روزه کن که هوایی ترانسپورت ده هیواد دلیر و پروتوسیمو او همدارنگ دنری او ایو او نور هیوادون و ترمینز ده نجده کولو ارزشناک وسیله بلل کیجی خو دغه ترانسپورت چی دی ده نور و ترانسپورتونو پا پرتله سره ده انرژی کی موادو ده دیر لکش لکبل سخه پل وړه بای باندې انسانانو ته تمام نشي یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هی واده سخه او بل هی واده سفر وکړو یا هم لوي هی واده سخه او بل هی واده صادرات او واردات وکړو کومه تجارتي کومالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هی واده سخه بل هی واده انتقال کو یا هم دی ولایت سخه بل ولایت انتقال کو نو پدې کې مر تاسو تر سهول اسانترین او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دي چې مر تاسو فعام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې سخه یا هم د الوتکې لارې سخه ترانسپورت کول ورته وایو همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورتونو په وسیله په پرتله باندې مور تاسو ته ګران بیه تمام یی ځکه پدې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه مور تاسو ته د دی بیه یا هم کې ما چې دی ګران تمام یی خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې مور تاسو کار خلاصوي د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره مور تاسو د هوایی ترانسپورت لاله څخه ټینګوالې سو هغه چې مور تاسو سیاسي مشکلات وو یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسیږي هغه مشکلات موږ حلولای شو تجارتي او نظامی اړیکې مور تاسو په چټکۍ سره د هوایی ترانسپورت له عمل سره نیولای شو همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودی ته ډېر پام لري کې ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي خو عام اصطلاح سره هم کسان د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایی ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایی ترانسپورت څخه استفاده کوي د دې د څنګه غرونو ځکه کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو اوس مرګره هی وره افغانستان یو غرنی هیواد دی کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې پر دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل یعنی دا چې غرونو او دشتي او پرتې سیمې پکې موجود دي نن زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی دا کشیر دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نسي ویلی له همدې عمله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی په شي کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت متوجه اوسېږو نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچ په واسطه پوشش شوی دی او آزاد سمندرګی ته لار نه لري نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور پالیت چې دی درونه زده کون کول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی خو د هوا نوردی د پالیت پیل چې دی درونه زده کون کو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکې پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1910 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت په نامه سره یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل نقل کې په 1910 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې یا هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو ترنو زکون کو هوایی شرکتونه او ډګرونه ستو ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کو. در قدرمنو زکونکو ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رولیږد دغه کوم حمل و نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصول نامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټوله د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلی سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1319 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1319 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1319 مریض کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې په دې سربیره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 مریض کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندو جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1319 مریض کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریض کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی زرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه پوسي او اوسې ژبې یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په باره کې لند وایو مخابرات ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنز د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی سو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسولي یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ چې دغه ډول ټول لیرې وطنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې وطنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نوري سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی سو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی سو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې د افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکله چې کین او خیلاس مو وپېژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا. ډېره مننه تکل صاحب. لومړی
خو تاسو مننه چې زم د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جغتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الف او با زده کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازي محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعد ما راپور سپه یو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې او مشکلات وو. بیا په اصطلاح کابل ته سپارچا شوم او خپل دولسم ټولګي مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې تر سره کړه او چې نمرې مې اخیستې وې، نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته و او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي، نو زه یو دېرش کلن یم تکلسو.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستی د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د تړي طرف ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي، اما زه چې د خپل ژوند قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و، د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چیرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیشه په دغه امید و چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او بخه خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وي د ټولګي، معنی یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت یست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې هووس هم شته، نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ همیشه هڅولو حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی و چې که تاسو دولسم سیم نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل، په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم، همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې و، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره ومه تر یولسم سیم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسو، همداسې وه په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو د پاره نو طبیعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسو چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نشته، حتی د هغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنیو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دی ما سپوږمۍ ته مطالعه کړګره د لسم سم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د لسم سم د تاریخ مضمون ډیر غټ کتاب وو او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډیر زیات وو نو دا موږ باید هر څه حس کړی وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکل سو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مرا ته اخلي مګر راته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود تکاسو
از د ټولګي د هغه میچو اکسپشن میچو په حساب ده چې هغه لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم پسین کې ځاول نمبر او ما د موږ د سین هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او ست امریکا کې به د دې په برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د پاسټرایټر فاتحه پرې دوی وسته زده کړې دي نو دا څه کسانم و چې مثلا دوی شي نمبر نه درلوده اما دوی زه فکر کوم خطه تجارتونه لري اما لا بعد امر غزه دی هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه پاتې شوی د کډم اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره زدکا
نه د کلی د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویل یا په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وی دغه په بابراتو و درې کسه
بالکل زده ما ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ما چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختګ دي زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالو هم د ما په دړي دي چې دا هغه جمله نه ده دوی یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادونه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول الله بعد مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصولونو سطحې ته د ځان ورسوو
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل دولسم دولسم سن پورې په کلی کې وي او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیا ما ترلاسه کړه د لوړو زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې وې او بل هم د لیسې دورې یعنی د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د درې وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د دې په تنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو ښو پانتونو په لیست کې راځي نو د ما شوق تکل سو کریستیا وایم د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېر اورېدلې وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره په بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته دا ډک شوي دي نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز دغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو نو هغه ما و مناله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې تلور کوله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستمدی بل سیستم دی چې د ا او بي او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکل کړم. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسب کوو، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چفترونه، یعنی تقریبا کوو کم و، دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ماته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت د ځوانانو تر منځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم. په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي و، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. اما غو چې ما په پانتون کې استادی شروع کړې، لومړی ځل د پاره که هم زه د یو لیسانس فارغ وم، خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادی پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو پاسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپل پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسف دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
په
خاده مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
خامیره باندې تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسب نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. در رانه وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه وم هلته. او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه. درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 60 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړو، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه. استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسب چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
ماستری تکمیل نه شوه.
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، مسؤلیتونه بیر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم دغه وه چې ما د شپې تر بیر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاریم نه اخیستله، شاید ما همکاران په دغه غږ واوري. ما بدون د اضافه کارۍ نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي تر رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بي سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو. زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوی وه چې د تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یو یاد ونه بل باید دا وکړم چې په 2006 کال کې سویس هیواد ته ځنن دلته اوسېګم دلته راغلی ومه رسمي سفرو باندې اما بیرته به هیواد ته ستوم بیرو کسانو ما ته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کی پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یې نه راځي خدا خبره ما هیڅ کله نه منله د سویس او جرمنی دغه ټول سفرونه به بیرته هیواد ته تللای ما نو هغه کته به بیرو وګدی وې نه وګدو بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې فرصت و هم ستونزه به چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه و چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیا را کړې وه د دوی شر دغه و چې په لومړي سیمستر کې که پاخي نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیا د دوهم سیمستر دپاره نوی کړې نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل شو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره په ایتالیا کې یو پانتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیا دوه سمستره ما په ایتالیا کې ولوستل د دریم سمستر دپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایتالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایتالیا ژبه مې ښه زده نه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاس وویل عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل د هغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یسم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولر نامو وختل چې د پروګرام لګ نورم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما اخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو د مې په جرمني کې یو پانتون سره موافقه په دې شکل باندې وشو چې زه به دوی سره د پروګرام وایم تیر کال په 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شو
ورسته به د هم راته وایاس چې عملا د اوس چیرته کار کوي په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنۍ تصویر سم نه دی دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي
تکل سو ډیر مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادعاد هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلای وضعیت دی او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه ته تشریح کړي دا وایي چې دا اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح وغږیږو کنه
تکاسو بالکل زما موافق یم که به واضح ونه غږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې هغه تیرې ښې موږ نشرو نټلای او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکاسو دا پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره موضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنی چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر ته سوق شي او سوق شوی وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد او بالکل ورسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې ته پل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخ پلی نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې مخ پاتې شو یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه واچې زه د جګړو دی واچې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شمه بل خارت یا بل ولایت زالته سپار چا واخلم په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې یارالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته ځر د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه اما اوس هم د نړۍ ډېر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه پوهوي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټ دی ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پوهنتون د هغه نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړی او دا ما ته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پانتون ترتل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د ذکر مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې په نړیوال هغه درجه باندې کې په خلیص کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی استونزې دی یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي دا کې تنه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکل شو په ورسره
او دا څنګه بدلیدای شي
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغی موږ ورته وایي یو وړه رڼا چې را پیدا شي کله یې هغه کیدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څوک حاله کېږي که دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنې الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي ذکاوت موږ ته را کړی سترګې را کړي دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو زه فکر کوم همدغه باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس ته تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بله لاره نه وه د ما یوازنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم زه باید خپله وړتیا وښایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډېره خواري وکړله پله یا کې زه اوسېدلم بس د شپې ته په وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې مې یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم دغه د ما همسنفیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرونه وه سبا ورځ چې زه دپارتمنت ته راغلم زه د یو بل ډول ښراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ما ته ډېر بل رقم وه مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ما ته راغلل وایي څنګه وتوانېدي چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې دا یو ډېر پېچلی مضمون دی د موږ ملګري او دوستان او یا همسنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره کیسه ډېره اوږده ده تکل سو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو بیا آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او دا افغان و او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پانتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کور مودان د مرکې ورسته برخه تر رسیدلې یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایي چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدې سره بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیره مننه تکاسب زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تیر کال مې مستری په جرمني کې ختم شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل سو چې زه د سرې میاشتې یا سور سلي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري پیسې څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد می تقریبا یو کال شو خو دی او په دغه وخت کې آنلاین کله کله مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکه کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرانسو کې ډېر کې نه مدلته د دې په وجه باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډېره افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره و. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د آزادی میلمه.